او ترڅنګ راتلونکي کال ته نوي پلانونه جوړ شول. په ټوله کې څه وایو چې د پکتیا ولایت ټول ریاستونه په دې هڅه کې دي چې ولسته عامه خدمات په ښه توګه معیاري بڼه باندې وړاندې شي.
خالق یار احمد زئی په پکتیا کې قومي تړونونه هم ستا چې بیلابل دودونه ستا چې د شخړو د هواري په برخه کې دوی همکاري کوي، ځینې تړونونه ستا چې د بیا رغونې په چارو کې هم ولس ونډه اخلي. د دغو تړونونو په مرسته څه فکر کوي چې څومره کارونه به تاسو وکولای شئ بشپړ کړي؟
وقتاً دا سم خبره چې پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې تړونونه د ښار دي. پکتیا موږ هغه ټول ته په کتو سره د دې چې ګام اخلو د ولس په خوښه د ولس په مټ باندې تر څو چې عامه خدمات په ښه توګه او معیاري بڼه باندې وړاندې شي. بلې موږ سره خلاص همکار د په تمامه معنا باندې په هر ارته کې همدا اوس یو کوچنۍ بېلګه به ووایم چې د ښاروالۍ لخوا د ګردیز ماستر پلان چې شاوخوا لسیزې وړاندې د داود خان په واکمنۍ کې طرح شوی و دا زه د پلي کولو چار روان دي. په دغه برخه کې موږ سره یوازنۍ ګام شخصي څنګه ولسته چې فعالانه ونډه را سره اخیستل چې روان زمونه نه څه پلي کولای دغه کار اوس الحمدلله لنیک مرغه به شو چې هر پروژه چې د پلي کیږي د ولسته مستقیم حمایت او ملاتړ باندې تر سره کیږي.
ډیره مننه احمد زای صاحب. ډاکټر عبدالهادي حماس هم را سره دی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال دی. حماس صاحب، څه فکر کوي چې په پکتیا کې سوي کارونه څومره د قناعت ته وړ دي او څه کارونه ته ضرورت تاسو احساسوي؟
مننه. سلامونه تاسو ته، قدرمن خالقیار صاحب ته، او د پکتیا او د افغانستان غیور ولس ته، او هغه څوک چې زموږ آواز اوري، سلامونه درنښت ورته وړاندې کوم. یقینا کله چې اسلامي امارت راغلی ده زیاتره دغسې مثبتې کړنې چې هغه ولس ورته هیله مند وو هغه ترسره شوي دي. او تر ټولو مهمه مسله د امنیت وه چې امنیت سری په ټول افغانستان کې خصوصاً پکتیا کې قائم شوی ده. او یو شمېر هغه ستراتیژیک پلانونه او هغه مثلا د ښاري پراختیا پلان چې هغه مخکې خالقیار صاحب هم د هغې یادونه وکړه چې هغه ماستر پلان تطبیق کول دي چې هغه په تېرو حکومتونو کې موږ ډېری شاهد وو چې ډېر زیات زور یې ووه. هغه تېرو حکومتونو حتی نظامي مداخله به یې کله کله وکړه خو په پلان کې دوی بریالي نه وو، پلان یې نه شو پلی کولی. ولیکن نن تقریبا په ټول د دریو میاشتو یا تر تقریبا د شپږو میاشتو کې تقریبا 90% ماستر پلان تطبیق شو چې په دې سره خلکو ته د ښاري پراختیا کې د کار او بوختیا زمینه برابره شوه. خلک په نوي ځایونو کې دوکانونه جوړ کړل، مثلا ښار وسط پیدا کړ. او د دې په څنګ کې خلکو وکولی شول چې مثلا هغه کریاوي چې مثلا ډېرې زیاتې جګې وي حتی دلته په مرکزي چوک خواوشا کې د کریاوو اندازه تقریبا 60,000 افغانۍ ته رسیدله چې هغه به بیرته بیا د خلکو د ولس له جبونه وتله، ځکه چې په هماغه کریبه بیا په هماغه توکو پسې اچول کېدله چې هغه به ولس اخل. ولیکن دغه د ښاري پراختیا کوم کار چې اوسو مطلب ښار وسط پیدا کړو، دوکانونه زیات شو، طبعا هغه نیمګړتیا چې مثلا هغه د ولس باندې زور راته هغه نیمګړتیا هم له منځه لاړه، ښاري پراختیا هم رامنځته شوله. او
بلې اما صاحب، تاسو د امنیتي وضعیت د شکیدو یادونه وکړه. مولوي خالقیار احمد زئی، که امنیتي وضعیت سم دی، د مچلغو بند د رغونې او د پرانیستې یا د فعالیت د پراختیا لپاره څه پلان تاسو لرئ چې څه به کوئ؟
مچلغو بند او نور رغنیزې پروژې ټولې تر کار لاندې دي. څه موده وړاندې زموږ یو هیئت للی و مچلغو بند سیمې ته، هغلته هغه موانی او ټول شان وسن دیول. او د دې ترڅنګ هغه پرمختګونه چې څو کولای شي، موږ دغه د اوبو لوی ستر بند د پکتیاوالو د ټول ولسونو په خدمت کې برابر کړو، نو هغه ټول لارې چارې سنجیدلې دي. ان شاء الله د زمانی پلان کې د راتلونکي روان کال چارې به راڅرګندې شي. البته څو تقریبا کوه مې
بله احمد صاحب، د بند رغونې چارې بیلابیلو شرکتونو ته سپارل شوې، روسیې شرکت هم په دې کې داخل و، نور شرکتونه هم، هغه شرکتونه به دا کارونه مخته وړي که تاسو نوي تړونونه کړي دي؟
بله، تر اوسه پورې کوم شرکت سره داسې نوی تړون نه دی لاسلیک شوی. کوشش کوو که پخواني شرکتونه دلته پاتې وي، له هغو سره هم خبرې روانې دي. البته پخوا خو دغه پروژه څو لاس خرڅه شوې وه او خرڅېدله. په دغه پروژه کې دومره فساد شوی ده که له ارزونې سره سم مې درته ووایو چې څو بندونه هم په موادي توګه باندې جوړېدای شوې هماغو لګښت باندې. خو د سره د فسادونو سره سره تیرو ولسمشرانو که ووایم بیا انتخاباتي کاندیدانو یوازې د بریا لپاره همدغه سوچه یې پکتیاوالو ته ټاکلې وه که چېرته زه بریالی شم زه به تاسو ته د مچلغو بند ورغوم. خو متاسفانه چې ټولو ولسمشرانو چې دلته تیر شول د پکتیاوالو رایې ټولې کړلې، نه یوازې کارفي ونه کړ بلکې په ټپو باندې هم ولاړ ده. نو انشاءالله اسلامي امارت مستمیم ده چې دغه بند او نور ستراتیژیک کانالونه او بندونه او لویې لارې په معیاري او اساسي ډول باندې پکتیاوالو ته خدمت کې حاضرې.
احمد صاحب، د بند په اړه د پاکستان د ځینو چارواکو عکس العملونه هم راغلي وه، څه فکر کوئ چې دا څومره جدي مسله ده؟
موږ یوازې هېواد ته ژمن یو، د هېواد اولیا ګټو ته ژمن یو. شاید پاکستان یا بل هېواد نور ولایتو کې هم دغه ستونزې ولري ځکه چې هغوی خپلې ګټې لري. خو موږ به یوازې د هېواد ښېرازي ته ځان چمتو کوو، هېواد به ښېرازو، دغسې هېواد لپاره به خدمت کوو. دا ستونزې به وي خو بالفعل ستونزې نشته. بالقوه هر هېواد به شاید دغه اعتراضونه په ډېرو ولایتو کې ولري. یادونه یې وکړو په لویدیځ ولایتونو کې هم لري، په ختیځ ولایتونو کې هم لري. خو دغه هغه ستونزې دي چې هغه هغومره جدي نه دي چې دغه کارونه مخکې خنډ واخیستي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته به بیا هم یادونه وکړم چې ولایت په ولایت پروګرام د غشي بله ازادي راډیو روان دی چې د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. په دې پروګرام کې مو میلمانې دي د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمد زید، دغه راز د پکتیا لیکوال او مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس. اوریدونکو هم کولی سي پروګرام ته زنګ راووهي. دوی شمیرې مو فعال دي 00 224 11 24 شپږ سوه یو، بل شمیره مو ده 00 224 11 24 شپږ سوه یو. اوریدونکو کولی سي چې د سکایپ له لارې هم زنګ راووهي. رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. منتظر یو د اوریدونکو ټلیفوني تماسونو ته. یو اوریدونکو رخصت دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه صالح صاحب تاسو ته او دواړو مېلمنو ته او اوریدونکو ته خپلواک یم د ایران.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
صالح صاحب محترم، زه خپله خو د مېلمنو څخه مې هیله ده چې زه خپله په دا شل کاله کې یم ستاسو د رسنۍ درګاه څخه د طالبانو پلوي کوله. زه خپله یو محصل یم او اوس فارغ شوی یم نرسنګ د برخې څخه. اما اوس په دوی غږم کوم چې دوی د خپل مشرانو کوشش تاولی شي یا نو چې دا طالبان حکومتي چارواکي زما غږ اورېدي دي باید د جنتي مکتبونه خلاص کړي. د شپږمو خواخوا د خلاص همدا طالبان غوښتندا د ملت غوښتنه ده. زه پوهېږم دوی غواړي خپل پایه خپله خراب کړي. دا د دوی په ذرا اوس هم د دوی پلوي یم په دغه کې په شل کاله کې حکومت کې دوی جنرال دوستم وه تا غوندې منافقین وه افغانستان یې خراب کړي. بل سوال مې درست دی صالح صاحب محترم، ما نور دوست شپږ ګاونډي هېوادونه لري چې درې دانې نسبتا دوستان دي، درې دانې کله پاکستان، تاجکستان او ایران. دا ټول زموږ دوست هېوادونه نه دي. دا درې هېوادونه دوه پښتون ته باید موږ سره لبی کونه وایو. خپل پروژې باید پلي کړو، خپل پوهنتونونه باید پلي کړو، خپل افعال کړو، خپل جنکي مکتبونه باید جوړ کړو، خپل بندونه باید جوړ کړو. باید و طالبان باید کوشش وکړي سارے صاحب چې هغه کسان چې ناوړه کسان اوسي د افغانستان ملي ګټو ته کار نه کوي هغه باید په کناره کې. یو بل سوال د پکتیا باره کې دی چې تاسو وویل چې د مچلغو بند دی، دغه بند باید په خاطر اساسي توګه باید کار وکړي. په وخن سر باید فعال شي او سم پکتیا خلکو باید هغه څه استفاده وکړي. یو بل خبر هم د صالح صاحب چې د پکتیا پوهنتون اوس افغانستان په سطح یو غټ پوهنتون دی.
بعض پانځ کمبت وسیا پانځ بیت پرا سی چا پکتیا خلک استفاده. ډیر مننه تاسو نظریات هم ووریدل سول، تاسو تبصره هم وکړه د پروګرام له موضوع څخه بهر، و خو بیا هم موږ تاسو ته د وخت درکړ، خپل نظر مو شریک کړ. احمد زای صاحب او حماس صاحب، تاسو د اوریدونکو سوالونه لزان سره ویلي کړی، ویلي کې به ورسره تاسو ته وخت درکو چې خپل نظر څرګند کړي. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو چې مصرف کیږي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني داوریدون کی تماس پریسه وای دی، بل اوریدون کی تورزو زنګ وهل دی. مهرباني وکي ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروگرام د پکتیا پر وضعیت خبرې کو. مهرباني.
سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته، د ازادي راډیو لار ټول وطنوالو ته. زه یو دوه سوال لرم. یو دا چې په خو وخت کې ډیر زمکه چوي، او بیا خاص کر د ګردیز په خو شا کې دلته ډیر زمکه غصب شوی، خلکو غصب کړی وي، هغه زورواکي چارواکي چې مثلا دلته وو هغه غصب کړی، آیا دا غوی په ارتباط باندې، د غزمکو په ارتباط باندې دوی کوم د سجدي ګام اخستای دی چې اختیار هم چې ملت ته ښکارا کړی چې اسلامي امارت دغه لستر وړنه کړی؟ دویم سوال ته دا چې دلته چې تاسو وګورئ، په کابل کې وګورئ یا په مشرقي کې وګورئ یا مثلا د کابل په مختلفو ناحیو کې وګورئ، زمنګ پکتیاوال ورونه چې هغه مثلا د دولسم سنه فارغ شوی نه دی، هغه شاګردان دي، دوی دلته راځي درسونه وي. اول ته په لوري پروتو لسالیو کې چې دا درس میتود چې دا ډیر خنه ده، نو هغه مجبوریږي چې دلته راځي کوټی نیسي او دلته وسیږي، مصارف کوي خپل شخصي. څه وجه کېدلی شي چې مثلا نلته د بودیجه هم پوره یې، معرف دي هم چې دا تقویه یو هغه کوم بودیجه چې ورته د مرکز نه ورکول کیږي هغه دې مرته ورسیږي، لیکن بیا هم چې لوري پروتو لسالی نه خلک راځي د درس نه شکایت، او بیا په کابل په نورو ځایونو کې په نورو ولایتونو کې دوی تقسیمیږي درس وي. یعنی دا یو ډیر لوی سرګردانه ده که چیرته هغه څه چې دوی ورکول کیږي، مصارف ورکول کیږي، او هغه معلمین چې دلته دي یا خیالي معلمین، که چیرته دوی دغه کنټرول کې امکان دی ولري چې هغه لکان چې دلته راځي دوی په مغه خپل لیسو کې چې د درس یو مجبور نه شي چې دیزی پورې راشي، نو زما یو دا هیله ده. او بل دا ده چې همیشه باید کوشش وکړو چې مونږ چې د حق اقدار ته وسپارو. دغه ځوانان چې دي، دغه ځوانان زمونږ راتلونکی دی، دغه ځوانان چې دي دا وطن به آبادی، دغه ځوانان چې دي زمونږ دوی ته سترګې دي. نو کچېته د دغه ځوانانو باندې مونږ صحیح سرمایه گذاری وکړو، وطن به بیا د سي بدبختۍ سره مخامخ نه لکه اوس چې مخامخ ده.
ډیر مننه تاسو نظر هم اوریدل سو دوه موضوعاتو ته تاسو اشاره وکړه. بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه دوی نظر اخلو. ولایت په ولایت پروګرام د نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اوریدونکو نسته. احمد زای صاحب، ځینې سوالونه تاسو ته راځي، وکړه څه هم ځینې د پروګرام له موضوع څخه بهر، و خو بیا هم تاسو که خپل نظر څرګندوي. مهرباني.
تعلیمی وضعیت باید دین والدان کا یکسان برابر کی پابندی بانی کو مرکزی ادارہ سب ان شاء اللہ جو ہے امن سے رسم سے مراکز دین والدان کا البتہ والدان مشارہ.
بله احمد زید صاحب، بخښنه غواړم که یو څه ځای ته تغییر ورکړي، ممکن اواز مو سم سي، ځکه چې صفه نه راځي تاسو او ستاسو ژغ مو شته. او ته یو څه سم سم مهرباني.
نو د مرکزی ادارې سره، د مرکزی ادارې له تفاهم او د غوډ جاجن ورسته ان شاء الله په پکتیا کې خلاص چې ټول ښوونیز مراکز انجن لپاره پرانستل شي. البته د ذکرو لپاره ټول ښوونیز مراکز حتی په لرې پرتو کې هغه سیمو کې چې هغلته پخوا تعلیمي مراکز نه وو هغلته هم پرانستل شوي دي. د پوهنتون یادونه ورو وکړله چې پوهنتون باید خدمت ورته وشي، انشاءالله خدمات ورته روان دي. پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې ستر پوهنتون لري او ټول استادان یې هم په ځای باندې دي، او تر څنګ یې همدا اوس د پوهنځیو نه فراغت غونډې روان دي. هره ورځ د یو پوهنځي نه یوه فراغت غونډه دایریږي، او تر څنګ یې تعلیمي بهیر هم انشاءالله روان ده. داخلی هم د نجونو د هلکانو روان دي د راتلونکي تعلیمي کال لپاره. زه تر څو موږ کې یادونه وکړو، ان شاء الله ټول ریاستونه د زراعت ته چې موږ کې غصب شوی دي، او که ښاروالي ده، او که نور ارګانونه دي، د هر ارګان اړوند ځمکه چې غصب شوی ده ټول په جدیت باندې اخته دي. قضای امارت په نامه باندې یو اداره ورته ځانګړې شوې ده، هغه اداره هڅه کوي چې ټول هغه املاک دولتي املاک چې هغه مغصوبه دي د یو چا تر کنټرول لاندې راغلي دي هغه بیرته دولت ته وسپاري. په دغه برخه کې ان شاء الله کوټي لګامونه اخیستل شوي دي او یاد ریاست د عدلي ریاست تر چوکاټ لاندې دایر شوی ده او ان شاء الله په ښه توګه باندې کارونه مخته روان دي. بل موضوع د ځوانانو په برخه کې وکړله، په دغه برخه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست تصمیم نیولی څو بېکاره ځوانانو ته د کارموندنې تر څنګ تعلیمي وضعیت کې هم له معارف سره اوږه په اوږه مخته لاړ شي. کوشش کوو چې ځوانانو لپاره هغه باسواده ځوانان، تکړه ځوانان چې هغه لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغو ته ښوونیز مراکز د دینو خیریه استاد حکومت باندې پرانیزو او تر څنګ یې په نورو برخو کې هم ځوانانو سره همکاري وکړو. په دغه برخه کې موږ کوټلي ګامونه اخیستي دي، انشاءالله لا په مخ باندې روان یو.
ډیره مننه ډاکټر عبدالهادي حماس، ستاسو نظر څه دی چې نور کوم کارونه په پکتیا کې باید ترسره شي د حکومت لخوا؟
مننه. یو غټه ستونزه چې په پکتیا کې محسوس کیږي هغه بیکاری ده، خصوصا د ځوانې طبقې چې هغه تعلیم کړی ده او پوهنتون یې ویلی ده او لوړې زده کړې کړي دي، د ملت سرمایه په دوی باندې مصرف شوې ده، ولیکن دوی بیکاره دي، دوی ته د لپاره کار نشته. نو دوی ته کار پیدا کول ډېر زیات اړین دي، ځکه چې دغه خلک چې زموږ ملي سرمایه ده، دا خلک چې زموږ پانګه ته لګول شوې ده، دا خلکو د وړتیاو، د دوی د استعدادونو او د دوی د هغه کاري فرصتونه چې دوی لري، د هغوی نه په کتنې سره دغه ملک د دغه هېواد د پرمختګ او د دغه هېواد د ښه راتلونکي لپاره دوی ته باید د کار زمینه برابره شي. که چېرته د کار زمینه برابره نه شي، تاسو باور وکړئ چې دغه ځوان قشر چې د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، د ټولنې هغه اصلي مټې دي، د ټولنې د پرمختګ هغه مهم فکتورونه دي، دوی مایوسه کېږي. مګر تاسو ګوري د دې شاهد چې درګرده زموږ ځوان نسل، زموږ تعلیم یافته نسل په کچاکي لارو باندې ځي او د هېواد نه بهر ځي، هغه کله په سرحدونو کې د ټوپکونو د ګاونډي هېوادونو د ټوپکونو ښکار کېږي، کله د کښتیو کې ډوبېږي، د مایانو خوراک کېږي، او کله مثلا د بیرابیرو سرنوشتونو سره مخامخ کېږي. تاسو وګورئ په ایران کې زموږ افغانان یا دغه ځوان نسل څومره پیلي حالاتو کې موږ په میډیا کې ګورئ د دورونې سره مخامخ کېږي. د دې سره کاري فرصت د برابرولو لپاره حکومت اسلامي امارت مکلف ده چې دغه پروژې په کار باندې واچوي، دغه اوږدمهاله پلانونه په کار باندې واچوي. زموږ دغه نسل رانه پردی نه شي، زموږ دغه نسل رانه لرې نه شي، زموږ دغه نسل د وړتیاو نه مختصي شکل باندې استفاده وکړو، دوی ته د کار زمینه برابره شي. او د دې په څنګ کې یو بل ډېر مهمه مسله چې زه یو فاونډیشن لرم چې هغه د سرپرست حکیمو کورنۍ لپاره کار کوي، ته دی غربت کچه به زیاته معلومه ده، غربت د هیڅ خلاو سره رسیدلې ده، غربت داسې مرحله ته رسیدلې ده چې زه په دینو د ماده پر الفاظ نشته چې زه د غربت هغه د خلکو هغه کیسې بیان کما چې مثلا دې په څومره لیول کې دې په څومره حالت کې دي. نو دغه خلکو ته داسې مثلا ممکن دي دی یادونه وکړه کچه اسلامي امارات په شمال کې یو لوی کانال پرانیست وکړه چې لږ ته په زربرو کسانو ته کار پیدا شي، همدغه چې لوی پروژې دي مثلا د هیواد په نو
مهربانی آزادی ریڈیو دا ولایت په ولایت پروگرام.
السلام علیکم. سلام نه د ازګی راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته وړاندې کوم او زه د هلمند څخه د سره په تماس کې مروره.
مهرباني تاسو آواز اورو.
نظر نه دغه د زما ورور اسلامي امارات پزمر په هلمند کې او دغه جمعیت سایه سي چې الحمدلله په دا ونیاشتې باندې موږ هیڅ د پیښې شهیدان نه یو ورور. الله رب العالمین دې تر دغه له امنیت ټینګي.
د پکتیا پاره تاسو کوم سوال؟ د پکتیا پاره کومه پوښتنه لري؟ د پکتیا چارواکي په لاین کې دي تاسو وځو.
د پکتیا د پکتیا لا چې خدای پاک ته دغه لا چې خدای پاک اسلامي امارت ته واس ورکړي چې دغه لا امنیت څنګه وروره.
ډېر مننه تاسو آواز هم دغه دی ووریدل سوک سم د پروګرام د موضوع په اړه. نو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پکتیا په اړه کومه پوښتنه لري پروګرام ته زنګ را ووهي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق یار احمد زیمو میلمه دی دغه راز د پکتیا یو مدني فعال ډاکټر عبدالهادی حماس چې د مدني فعالیت ترڅنګ د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم برخه لري. اوریدونکو ته ورزو تماس رخصوي د مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
سلام علیکم صالح صاحب، تا ته اوریدونکو ته ټول سلامونه
وړاندې کوم. وعلیکم السلام مهرباني
صالح صاحب. زه خپل موضوع چې څه وزن د دینجنو د مکتب په اړه خبره کوله.
مخکې هم یو اوریدونکو پر دې موضوع خبرې وکړې، بیا هم که تاسو علاقه لري کولای سي چې لاندې خبرې وکړي چې نور اوریدونکو هم پلان کړي. مهرباني
مننه دی امارت له مشرانو چې موږ دا غواړو چې موږ ته د مکتبونو خلاص کړي. دینجنو موږ ډاکټر وته انجینر وته هر شي ته ضرورت لرو. دی خو ته موږ په غزنی کې اوس خزینه ډاکټرې ډېرې کمې دي. اته د موږ د ولسوالي ټول زنانه مریضان چې دي ټول نارینه وته منډې وروږي. نو د ما امارت له مشرانو دا خواهش ده چې انجینو ته مکتبونو ته اجازه ورکړي او ولاړ شي. ولې چې موږ ډېر اړتیا ورته لرو. بالکل زنانه ډاکټرې په ټول افغانستان کې کمی دي.
بلې، ستاسو نظر څه دی چې کورنۍ دې ته تیار دي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي؟ ځکه چې مخکې ویل کېدل چې ځینې کلتوري مسایل د دې باعث کېږي چې ځینې کورنۍ حاضرې نه وي چې خپلې لوڼې مکتبونو ته ولیږي. اوس وضعیت څنګه دی؟
اوس خو داس د په سل فیصده کې به پنځه نوي حاضر یا د پنځه فیصده به نوي حاضر. ولې هر سړی اوس پوسلو دا پخوا وخت نه ده. 2021 ده. نو هر سړی به دی په یوه سي موږ تعلیم ته ضرورت لرو، ډاکټر ته ضرورت لرو، هر شي ته ضرورت لرو. نو بالکل تیار دي. پنځه نوي فیصده خو زه مطمئن یم تیار دي.
ډیر مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو سره مسرخ شوی.
علي سيد تاسو سلام او بل منو ته سلام وای. محمد حمد در سره پاړی ته کوم لغمان نه اوریدونکو دختره مې تاسو نه د لکانه ده دا ولایت په خبرونو کې تاسو لغمان ته ډیر کم وخت ورکوي. ځوان دی یو مفتو ته راځي خو به ډیر پکې نه پاهار شي.
چارواکی ناظری مشکل هم دغه چې زیات وخت چارواکی نه ورته حاضرېږي. په دې خاطر بیا نس کولای چې پروگرام پلان کو.
میلمنونه مې دغه پښتنه ده کنه. میلمنونه مې دغه پښتنه ده چې پکتیا په شمول په ټول افغانستان کې اسلامي امارت څومره برلاس ښکاری چې دا د برق مشکل حل کړي. ځکه چې ولس خو یو برق سره کارم پیدا کیږي او نور اسانتیا هم راځي. ډېر غټ مشکل دا ولسونه مخ دي. دغه څومره برلاس ښکاری دی چې موږ ډاډ غونډه راځي چې دا مشکل حل شي.
ډېر مننه د برښنا پر مسله به ورسته د پکتیا چارواکي خپل نظر څرګندوي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس هم رخصه وایي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام لطفا خبري وکړئ. تاسو تماس رخصه وایي. مننه. خیر اوسې. مننه.
ما غوښتل په پکتیا د مننه چې نو دوه چې موږ غوښتنه لسی دا اوس په پکتیا په شمول ټول افغانستان کې څونځي باندې ځینې کړو. آیا دا د استادانو کومه د دې خدینه استادانو او که طالبان څونځي؟
نو ستاسو تماس رخصت ستاسو اوس صحیح نه راځي کې څه ځای تغییر ورکړي. ممکن اواز مو سم سي چې په خبره پوسو.
څنګه سو
او سم سو مهرباني.
اره مال دې دا پکتیا کې څومره ځوانان پاتې کېږي. نو ورته موږ څنګه وکړو چې آیا اوس دا ټول افغانستان د پکتیا د نجونو ښوونځي دا جنونو ښوونځي نو ستاسو کاپیا او که
دا کوم راپوس و چې اوریدونکو د طالبانو له چارواکو غواړي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځیو د بیا پرانستنو په اړه اقدامات وکړي. بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو. یو اوریدونکو کې پلان کې د مهرباني وکړي ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام.
سلام علیکم. ما یو څه پښتو نه مولي صاحب نه یو خدای دې اطلاعاتو پر هنګ د لیکوالانو په حساب باندې کتابونه مې کتابونه چاپ یې کنه چاپ یې او دویمه پښتنه دا ده چې دا د زنانه او د پاره د مجتو کې دا د جمع باندې منځونه وو چې د دې لپاره کوم ترتیبات مولا کې مولا.
ډېر مننه ستاسو پښتنې هم ووردل سوې. اتمن به ورسته احمد زید صاحب څرګندونی وکړي. بل اوریدونکو کې نه ورزو ملمنو ته یو اوریدونکو کې پلان کې د دوی ته ورزو. مهرباني دا اوریدونکو کې تماس پریسو. احمد زید صاحب کابل دغه دنجونو مسلې تر اوسه په پکتیا کې لمخ کې هم د شیزنه زده کوونکو شوونکو روغتیا پالو او ډاکټر شمیر کم وو. په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی که دنجونو ښوونځي پرانستنی وي؟ د ستونزو خو د وخت په تیرېدو سره نور هم پراخیږي.
بلې زه به د مسلې ته ټولیز ځواب دا ورکړم چې پکتیا رښتیا هم تېر اداره کې د نجونو ښوونځي یوازې تر مرکز یا د ولسوالیو تر مراکزو پورې تړلي وو. انشاءالله د مرکزي ادارې له توافق نه وروسته به د نجونو ښوونځي ټولو هغو لرو پرتو سیمو ته هم ورسېږي چې هغه تر اوسه پورې حتی د ذکرو ښوونځي هم پوره معنا باندې نشته کې اله سویه به ټولو سیمو ته او ټولو اقشارو ته به ښوونځي ورسېږي ټولنې. او بل مسله د روغتیا په دغه برخه کې هم یادونه کوم چې تېره اداره کې د روغتیا په برخه کې زیاتې ستونزې شوې هغه د فساد له امله راپېښې شوې وې. که څه هم لرې پرتو سیمو چې کلینیکونه ایجاد شوي وو تر څنګ یې حوزوي روغتون هم فعال وو خو فساد تر دې کچې پورې وو چې هېڅ خدمات د نش برابر وو. اوس الحمدلله یو ښه خبر خو دا ده چې حوزوي روغتون ټول یو سل او پنځوس بستریز روغتونه وګرځول څه هغه مخکې پاپ څلورو برخو باندې ویشل شوی وو اوس ټول یو روغتون شته او تر څنګ یې خدمات په هغه کچه باندې چې انشاءالله څوک به نیوکه ونه لري. او بل ښه خبر روغتیا برخه کې دا ده چې ټولو لرو پرتو سیمو ته د روغتیایي مراکزو لیږد راوخته. همدا اوس موږ د زرمت په ټټنک سیمه کې او د بلخیلو سیمه کې چې د خوست سره سرحد لري جانخیل ولسوالۍ کې او تر څنګ یې نورو هغو لرو پرتو سیمو کې شاوخوا نهه کلینیکونه ایجادوو البته د فیوما انسټیټیوټ په همکاري باندې تر څو پورې چې هغه خلک چې هغه لرو پرتو سیمو کې پراته دي روغتیایي وضعیت او دغه مخکې تر څنګ یې روغتیایي خدمات مساعد شي. بل موضوع د امنیت برخه ده. امنیت برخه کې پکتیا کې هیڅ راز جنایي کړنې او جنایي پېښې نه ترسره کیږي تر څنګ یې نور هغه پولیسي پېښې چې نور ولایتونو کې ممکن وي خو پکتیا کې الحمدلله د نش برابر دي. په دې برخه کې ستونزه نه لرو. د معارف برخه کې د نجونو ښوونځي به انشاءالله هغه رقم ته کیږي. او بله ښه خبر دا ده چې د معارف برخه کې موږ د استادان کمی درلود لنډ وخت کې به انشاءالله د دوه نیم زرو په شاوخوا کې نوي استادان نه به ازموینه واخیستله شي رقابتي ازموینه تر څو هغو ښوونځیو ته چې هغلته معلمانو د ښوونکو شتون پکې کمرنګه ده هغوی ته استادان زیات شي. برېښنا مسله چې ده الحمدلله برېښنا په پکتیا کې فوق العاده فعاله ده. تقریبا په سلوري ساعتونو کې خو وایو چې یعنی بیخي کم پریکیږي یا بیخي د نشت برابر ده. نو انشاءالله برېښنا وجهه هم دلته موږ خورا ښه مساعد ده. د کتابونو برخه کې کتابتونونه او کتابونه موږ هڅه پیل کړې ده چې پکتیا اکثریت ښوونځیو ته موږ کتابتونونه ورسوو. په دغه برخه کې موږ له رضاکارو ځوانانو له حتی د خپل رسمي کارکونکو له غواړو چې په کلیو کې او په ښوونځیو کې کمپاینونه ترسره کړي تر څو له خلکو نه کتابونه راټول کړي او اړوند ښوونځیو کې لوی لیسو کې کتابتونونه ورته مساعد کړو جوړ کړو. په دغه برخه کې موږ یو پلان باندې کار پیل کړی چې انشاءالله پکتیا به په دې برخه کې د هېواد په کچه ابتکاري رول ولوبه وي. او د په دغه برخه کې یو بل البته سری خبرې ترازم چې هغه ډېره ولیدونکو مخکې مې وکړې کولې مرستو بهیر وو. په پکتیا کې د مرستو د ویش بهیر دغسې مساعد شوی ده چې تقریبا درې ریاستونه ورته ځانګړې شوي دي. د هغوی لخوا سروې کېږي هغه لیسونه چې پخوا ترسره شوي وو د هغو د چاڼ تر څنګه نوي لیسونه هم جوړېږي تر څو هغه اړمنې کورنۍ چې واقعي اړمنې وي هغو ته رسېدنه وشي او مرستې ورته ورسېږي. په دغه برخه کې یو ښه تحول دا راغی چې تقریبا دغه څوره مخکې یو کمپاین پای ته ورسېده چې د ویالو کاریزونو کانالونو لپاره شاوخوا ډېر زره کسانو ته کارمندنې زمینه برابره شوله. که هغوی باندې د ورځې لس کیلو غنم ورکول کېدله خپل کاریزونه خپل ویالې پاکولې او غنم ورته حکومت ورکوله ښه کاري زمینه. او البته په دغسې پروژو باندې نور هم کار روان ده پلانونه روان تر څو پورې چې خلک مو له بېکاري وژغورل شي.
بلې احمد زید صاحب له پکتیا هم له خبریالانو سره د زور زیاتي راپورونه په دې وروستیو کې ورکول سوي دي. څه ژمنه کوي چې د دې لړۍ د بندېدو لپاره به تاسو خپل څه اقدامات کوئ؟
پکتیا یو لوګو ولایتونه چې الحمدلله هیڅ رسنۍ نه تهجد شوی ده او نه کوم چاته مشکل جوړ شوی ده. البته ځینو رسنیو ته به لارښوونه شوي وي البته هغه د تهدید په معنا باندې نه ده. نه کوم خبریال نیول شوی او نه کوم خبریال ته ګواښ شوی ده. انداوز په پکتیا کې څلور غږیز رسنۍ خصوصي او البته شپږ غږیز رسنۍ چې دوه څنګه کنوي ولسوالۍ کې دي څلور په ګردیز کې دي دا خصوصي فعال دي او یو ملي رادیو فعال ده او تر څنګ یې محتروانه دي چې هغه چاپي نشرات خصوصي نشراتو هغه ته هم کوشش کوو چې یو افتکار ورته تر څو پر افغاني خپرونې بیرته احیا او پیل کړي. همداراز د پکتیا د وړاندې اخبار د سقوط نه وروسته هیڅ پته نه ده درلیدلې. همدا اوس هم ګڼې روانې په میاشتنۍ توګه باندې چاپېږي او هڅه روانه چې هغه هم پنځلس ورځنۍ یا اونیزې ته واوړي. دغه راز نور رسنۍ چې کومې دي ځینو رسنیو ژمنه کړې ده چې غږیز یو تلویزیون ژمنه کړې چې پکتیا ته به راځي. دې عمله چې پکتیا کې رسنیو لپاره خوراک او وضعیت مساعد ده انشاءالله موږ په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. چا نیوکه لري چې خبریاله
خلقیار احمد زی صاحب دن پټان څخه وسم کله نه کړه د امنیو راپورونه ورکول کیږي اوس وضعیت څنګه ارزوي په دې ولسوالۍ کې تاسو؟
ډنډ پټان ولسوالۍ مرکزی البته سرحدي ولسوالۍ ده. په یوه ولسوالۍ کې سمو د وړاندې البته تشنج رامنځته شوی و د دوه قومونو ترمنځ چې هغه هم حل شي البته او نور کومه دي چې لویه پیښه نشته د ګاونډي هیواد سره هم په پوله باندې کومه دي چې پیښه نه رامنځته شوی چې د پام وړ وي. په دغه برخه کې هلته امنیتي وضعیت او نور کارونه ښه روان دي. البته دغه د کارمندانې برخه کې چې یادونه مې وکړه تر ټولو زیات توجه هم د سرحدي ولسوالۍ ته شوې وه چې هغه وروسته پاتې وي او خلک هم بېکاره ول هغه ته زیاته توجه شوې وه. انشاءالله امنیتي وضعیت په سراسر د پکتیا کې ښه ووایم کومه پیښه نه لرو بېخي مطمئن یم.
ډیره مننه ډاکټر عبدالهادي حماس. تاسو ترازو په پکتیا کې په پاکستانی روپیو یا کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاینونه وسول، دغه کمپاینونه کومه نتیجه ورکړې؟
صاحب یقینا د پاکستانی کلدارو راځیدل چې مثلا افغانستان تقریبا یو شل کال کېږي چې دلته ترویسي دي په پکتیا کې مثلا هغه ټول هغه سرحدي ولایتونه چې خوست ده مثلا ننګرهار ده او نورې بعضې هغه سیمې چې ایران ته نږدې دي هغوی په بخښنې سره هغوی مثلا تومن هلته راجو بار بار موږ د دې شاهد یم چې په تېرو وختونو کې دې لپاره کار اوس ډېر زیات خلکو ته خلکو یې شکنجه کړل او کته او پورته خو بیا هم په دې باندې څوک ونه توانېدل. ولیکن دغه وروستي حالات چې تقریبا د اسلامي امارت د راتلو مخکې تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې د ترویج هڅه یې وسوله او تر ډېره حده پورې افغاني رایج شوله خصوصا په ښار کې مګر په هغه کې په ولسوالیو کې دومره زور وانخیسته. ولیکن اوس په الحمدلله هغه په پکتیا مرکز کې خو مکمل ډول باندې خلک افغانیو باندې کار کوي او دا اوس هم چې څومره د اسلامي امارت چارواکو په دې برخه کې خپل اعلانات خپره کړي دي، خپل ژمنتیا یې خپره کړې ده او نو زه څومره فکر کوم تقریبا نه نوینه زیاته په پکتیا کې حتی په ولسوالیو کې اوس خلک خپله د دې سر دلچسپي لري چې افغاني وکاروي ځکه مخکې دې په ارزښت باندې نه پارزښت یې نه پیدل. اوس خلکو یې وطني مینه هم پیدا شوی، وطني احساس هم پیدا شوی دی او د امارت اقدام هم چې مثلا د اعلانات یې خپاره کړي دي او د راډیوګانو بېلابېلو هغه خپرونې کوي دغه خپرونې کافي اغېز کړی دی. اوس حتی په زیاتره ولسوالیو کې چې مخکې هلته ته کوشش هم نه ده سوی هلته مثلا خلک اوس کوشش کوي چې د کلدارو په ځای باندې افغاني واخلي چې کلدارې ورکې بدې مني نو تر ډېره حده پورې اوس افغاني رایج شوی دی او تر ډېره حده پورې اغېزمنتوب یې واقع شوی دی.
بلې حماس صاحب، په پکتیا کې وخت نا وخت د قبایلو ترمنځ، د قبیلو ترمنځ، د قومونو ترمنځ شخړې رامنځته کېږي چې بیا وروسته د قومي تړونونو یا تړو په مرسته حل لارې ورته موندل کېږي. دغه ستونزه اوس د پخوا په نسبت څه فکر کوي چې زیاته شوې که کمه شوې ده د شخړو مسله؟
ونه پکتیا خو قدرمنه د مرکو او د جرګو وطن ده. دا د جرګو ټاټوبې ده او دلته ځانګړي دودونه او ځانګړي کلتورونه کلتور د چارات مثلا د نورو ولایتونو د افغانستان د تقریبا څلور دېرش ولایتونو نه مثلا د پکتیا ځانګړي ده. په دې کې زیاتره پیښې د تاریخ په اوږدو کې زیاتره داسې پیښې چې ډیر زیات مغلق وي او ډیر زیات پیچیده وي همدغه د قومي جوړښتونو د غښتتیا له امله او د هغوی د دې پیاوړتیا له امله هغه حل سوي دي. د تاریخ په اوږدو کې دا کارونه سوي، حتی د یرغلګرو د زبر ځواک او کلم چې انګریزانو مثلا د تل نه په دې طرف باندې حمله شروع کړله، همدغه قومي جوړښتونه وو، دلته هغه قومي سیستمونه وو چې ولس یې راویښت، ولس را بیدار کړ، حتی د حکومت سره په خوا کې ودرېدل او بالاخره د انګریزانو د شکست همدغه لامل شو. نو د ډېر تاریخي اوږده تاریخي مخینه لري، زموږ د جرګې او زموږ مرکې او زموږ ناستې د ستونزو د حل په خاطر باندې. اوس هم تاسو باور وکړئ چې د جمهوریت په دور کې تقریبا ډېرې پیښې مثلا چې رامنځته کېدل هغه قومي جوړښتونو قومي مشرانو حل کولې، او دا اوس هم دغه دود کلتور ښه پرختلی دی، ښه پیاوړی دی. او حتی زه د دې شو پیښو هم شاهد یم چې ځینې داسې شخړې دي چې هغه محکمې ورته وایي چې تاسو ورسې په همدغو دوو کسانو باندې دغه مشکل مو حل کړئ. نو هغه دغه غښتلتیا د دې ولس چې دا حکومت سره حکومت هم مسمیر واقع شوی دی، په سیمه کې نو امنیت رامنځته کړی ده، او د دې په څنګ کې د امنیت باعث شوی ده. په تېرو دورو کې داسې باور وکړئ چې زه د دې شاهد یم چې زیاتره شخړې یا زیاتره د امنیت برخه کې قومونو امنیت راوستلی وو، قومونه ډېر اغېزمن واقع شوي وو، د قومي جوړښتونه ډېر اغېزمن تاثیر یې درلود.
ډېر مننه ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس، د پکتیا لیکوال او مدني فعال. دغه راز په پروګرام کې مو میلمه دی د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقی رحمت زی. میلمنو ته ورزو د ځین اوریدونکو زنګ وهلی دی چې دوی څه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم سلیم احمد صالح صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو ته مسرور خصه وي.
کشمیر خان زرملوالم لخیبر پښتونخوا هری پرنه امریکا نه ویلی سلامونه او نه کې هلی تاسو ته محترم حماس صاحب ته احمد صاحب ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
دما دې محترم میلمنونه د پښتنه د سیدا د زرمت ولسوالی سیدا دې ته ګردیز مې شرکت لای دا به د زرمت ولسوالی ته تللی د زرمت ولسوالی نه د پکتیکا او غزنی دوه طرفو ته تللی دا مطلب دا ډیر یو ضرور دا سرک یو ډیر مهم سرک ده. نو د دې په اړه چې کوم چیرته میلمانو ماته د دې پښتنې جواب راځي چې په دې باندې خو کار روان دی ان شاء الله، مخکې هغه مخکې اداره کې تر کومه جایز ماته معلومات منظورین وشو ورته د پیسو د کومک شي جوړ شي، خو هغه سره اخو او داخو شي د چا په اصطلاح. نو اوس یوه پښتنه د ما ده او بله پښتنه دغه د ظلمت په رسوالي کې چې کوم روغتونونه دي مثلا یا خوونځي دي یا لیسي دي دوه ته څومره توجه کړې ده او یا به ورته وشي، او دغه د نجونو د مکتبونو په باره کې هم که چېرته مثلا یو جواب راکړي دا میلمانه، او بل دغه فرهنګي ټولنې چې دي د پکتیا په ولایت کې بیا خاص کر دغه د نختر مشاعره به دا به هم جاري وي او که به نه وي جاري دغه باندې یو معلومات که راکړي نور د وخت راکولنه یوه نوی مننه.
ډېره مننه ستاسو تماس نه هم خدای وکړي چې احمدزی صاحب تومنیدلی چې دغه ټول سوالونه ولیکي. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړي ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم، نور بخیر.
وعلیکم السلام مهربانی.
خیر ست تاسو ټول ته درځه مبارکي او خاورز ته تواله ما ملنګ جان د پکتیکا ولایت خیر خو ټول سوالی څه در سره راځي.
مننه خیر اوسې. څه وضعیت دی، څه سوال لري تاسو د پروګرام د میلمنو څخه؟
سوال هم دا دی، وضعیت نه دا دی چې مخته دا مکتبونه ولو نو نه به پریښودلو، بس تر اخې چې یو مکتب مه وایي او هغه د ودا ده، او اوس د نجونو د مکتب پروګرام دی چې نړیوال هم پرې لګیا دي په د خلکو باندې قیامت را ټیټ کړی داسې، بس دا د اخلاص چې موږ به دوی سره دا وکړو دا به وکړو هغه به وکړو. نجونې خو یوه ریسته پرېږده، هلکان ټول بې سواده شول په ولسوالیو کې، په پرتو لرې پلاتو پرتو ولسوالیو کې هلکان بې سواده شول، سواد نه لري. زموږ په کلي کې مکتب دی، معلمان یې نشته، چراسي چای څښي او بس سګرټ څښي، غرمه ځي هلکانو ته درسونه نشته. یوه ګپه درته کوم، بیا ادبي دي ډېره مافي، تاسو له مخې هم د روزي له مخې هم یو ځای کې وایي یو تبلیغ ته تللی و چې کله راغلی تبلیغ کې یوه مسله زده کړې وه چې د ښځې سره دغه مختلو کوروالي نه دغه مثال د خبرې هغه چې کوم ده دا سنت طریقه ده،
واخه جوتی زموږ په دما په فر زور بل ستوي په سنته کې لګي او ور کې پات څلو دې پنځینو کې لګي دي
ډېر مننه تاسو لطفا د کلام عفت رعایت کوئ ځکه چې رادیو په کورونو یو کې هم خلک اوري بل ورجن کې خپلین کې دوی ته ورزو بیا ورسته د پروګرام ملمنو ته وخت ورکو چې خپل نظر څرګند کړي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس سره سوي دي لطفا خبری وکي تاسو आवाज مجاورو مهرباني دا وريدون کې تماس پریسو بل وريدون کې لکه چې نسته یا وريدون کې راخلو چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکي ازادي رادیو د تاسو تماس رخصت
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
سلام مثال ورو ده جوړ په خیر
مننه تاسو आवाज اورو
مزدار مشکل لري دلته کندار کې موږ کڅاپونه بند کړی دي دلته تر 9 بجې پورې بالا مخ پر افه اجازه نه سه موږ ولا کې کرای جوړ وای څو لا کې شاګرد یا د استاد اریا نه وڅلو کوم مشر لرو نه لرو موږ مشران خبر دي ته دا مشکل
لري تاسو خپل څه کاروبار کوي یا
وټر کڅاپ دي
تاسو کڅاپ هم در بند کړی
کڅاپ بله و بند کړی دی وتر نه بجو پر اخلاص نه بجو مخ پر اخوا بند خو نه بجو تراوی اخلاصي یا موږ پالکو وایا بند
ډیر مننه تاسو نظر هم اوریدل سو که سم د پروګرام د موضوع سره اړخ نه لګوي نور اوریدونکو کی نسته خیر دی احمد صاحب په پیل کې به تاسو تراسو غن اوریدونکو سوالونه درلودل خدای دې وکړي تاسو توانیدل یاست چې ځان سره یاداش کې مېرمنې
بل یو یاد اسکریم دی ټول همدومره خدا حماس بیا دونه چې وکړه پکیا کې کرنسي فرق لبانی نو پکې ټول هغه سوالوي چې هغه تاسو پښتوني کلدار دودوا دا پټې دي چې پر څو پرې صفانی باندې راکور کړو چې د برخه کې موږ الله تدبیر کچې پرې بریالي یو تدبیر کچې پرې د بهرنۍ کرنسي مخنیول شوی دی دوی مخبر دی عدلی ورګانونو په برخه کې دی یی پکتیا کې ټول عدلی ورګانونه محاکم فرنوالی فعال دي او تقریبا ټول هغه قضیه چې په د جرګو مرکو لار حل کېږي هغه ته هم حل کېږي خو تر دې رکه چې پرې حکومتي اډانه باندې حل کېږي او دې لپاره دې کوم مشکله په دې برخه کې ټول ولسمه هم راځي دي د دریم پښتانه دی اوریدونکو چې واسي هغه د زرمت سړک یادونه کوله هو کله چې تحول راغی له تحول وروسته د پکتیا ولایت فائدامي ریاست د سړي اردو په همکاري باندې او تو ولیدل چې د پکتیا د مرکز ګرځیز نه تر زرمت ولسوالۍ پورې دغه سړک د جغل اندازي پروسه په خطوګه معیاري توګه باندې پاتور ورسوي پلان چې دا د سي د مالي فائدامي وزارت لخوا نه دغه سړک تکالی منی کاری پیل شي البته د پښتونخاري او پاتاسي او په خطوګه باندې راغولو البته پلان دا تر هڅه وي د خو داسې څوک پیل شي منی بشي او راتلونکي چې کال ته وځندي دا به وخت پټاکي زرمت چې خوانځي فعال دي البته هغه لرو پرتو چې موږ خوانځي مراکز خوانه او حتی روان د ترسو پرې چې د خیریه مستاد سره توافق او د غراز معارف وزارت سره هغه ته من محل ټولګي ایجاد شي ترسو پرې چې هغه ته لوی خوانځي ته زمينه سازي وشي د غبرخه کې هم هڅه روان دي او کوشش کوي چې یو نتیجې ته ورسیږي البته نور خوانځي چې په هغه ته ایجاد شي او هغه د خپل تیر باندې فعال دي مشکل نشته فرهنګي ټولنې په خوادت حکومتي فعالیتونه د سیمه ملک نو البته فرهنګي ملګری ستاسو شاعران لیکوالان ادیبان ټول ستاسو وخت وخت باندې مشاعري هم سره کوي او تر څنګه د نختر مشاعره په فارم کې لسی ان شاء الله د لو وړه تر نو سبا پیل شي او د مشاعره په تیر په خلاف په خورا شاندار مراسم او بازارانه څنګه باندې ان شاء الله
بلی احمد زید صاحب په سید کرم ولسوالۍ کې د ځنګلونو د 500 هکتاره سیمې درغونې خبره سوي و په دې برخه کې تاسو معلومات لري چې دا حد څه کوم ځای ته رسیدلی
بلی ایواز سید کرم نه بلکې د احمد ابا ولسوالۍ سید کرم ولسوالۍ دواړه وی چې 500 هکتار زمینه په احمد آباد کې او همدومره چې کرم نسوالی چې په خلکو باندې نیالګي توزیع سولو تقریبا زرګونه نیالګي توزیع سول. دغه برخه لا هم روان ده، همدا سبا ورځ د ترکیې هغه کوم مرستې نیالګي سره وړي وو، هیواد سره مرسته کړې وه څو ولایتونو سره، هغه به سبا په پکتیا کې پیل شي. نور دغه ځنګلونه د بادامو او د چارمغزو د نورو میوجاتو دغه راز نور ځنګلونه وو، هغه په خلکو باندې وویشلی سول او دغه پروسه انشاءالله تر ډېره حده پرې بشپړه شوې ده.
حماس به د دغه سین نیالګیو د پالنې دپاره څه فکر کوي چې کافي حد څه کېږي؟
ولا بالکل تا خالکیار صاحب هم چې وویلې دغه لومړی ځل و چې په سرنب ستکرم او په احمد آبا ولسوالۍ په غرونو کې تقریبا دومره کچه باندې د نیالګیو د کېنولو مراسم ترسره شو، او دا د پکتیا لپاره ډېره پکتیا یو غرنی ولایت داسې ولایت دی چې زیاتره د دوی اقتصاد لا په غرونو باندې جوړ ده. زرن هلته نښتر دي، نورې ونې دي او ځنغوزي دي. نو د دغه دغه اقدام چې مثلا اسلامي امارات کوم ګستای و، لیکن دا کفایت نه کوي چې همدغه تورته پروژو لپاره باید نور اقدامات وکړي. نور اقدامات وسي هغه د جرمنیانو پروژه چې مثلا په منډیر غره کې وه، یا نور بعض داسې اقتصادي پروژې چې مثلا هغه د پکتیا په اقتصاد کې رول لرو، د همدغه پروژو د پلي کولو لپاره زموږ هیله لرو د سرمور د چارواکو نه چې په همدې برخه کې نور هم هڅې وکړي. او یو بل ډیره مهمه مسله چې زما ذهن ته راځي، نه زیاتره خلک وایي چې بار بار تکرار کړل چې د انجونو مکتبونه نه دي خلاص، دا باید خلاص شي. زه اول له دې نه غواړم چې وورو نو دغه د نارینه وو مکتبونه چې خلاص دي، آیا تاسو خپل مسؤلیت د اولادونو په اړون باندې په صحیح شکل باندې ادا کړی؟ آیا تاسو خپل ټول اولادونه تاسو مکتب ته لیږئ؟ د نارینه اولادونه تاسو د پلار توب هغه ژمنتیا ترسره کړې ده؟ بلکې نه ده ترسره کړې ده. په زیاترو ولسوالیو کې، په زیاترو د افغانستان په زیاترو اطرافي سیمو کې اوس هم خپل نارینه ماشوم ته دوی د پیوز دي چې کتاب لاس کې ورکړي، د غوا پلی په لاس کې ورکړي چې هغه مثلا غوا پیوکي، یا مثلا د خپل ځان د وسا کولو لپاره هغه نورو کارونو باندې وګماري. زما اول په دې باندې غږ چې وروره دغه څه چې ناري وهي، اول خو دغه ځوان نصر چې کشر چې نارینه ده د تا اولاد ده، دغه باندې نور کارونه مه کوه، دا مکتب ته ولېږه. او دومره خبره دا چې د انجونو خبره د مسله د اسلامي امارت چې ده د انجونو د مکتب د خلاصونو نه انکار نه ده کړی، ولیکن دوی وایي چې موږ به موږ دا خلاصو د موقت وخت لپاره بنده، ولیکن دا هم زموږ غوښتنه ده. لکه څنګه چې د هند ولسمشر چې کله مړ کېده عبدالکلام آزاد یې وویل چې ما په مړینه باندې تاسو مکتبونه یو رسختي مه کوئ، ځکه یو ورځ به زموږ تعلیمي بهیر د خنډ او دن سره مخامخ شي. نو زموږ په دې برخه کې دا هم ډېره ښه خبره ده چې مثلا د نجونو مکتب خلاص شي، او دوی هم د دې د انکار نه ده کړی اسلامي امارت چې مثلا موږ د نجونو لپاره مکتبونه مثلا بند کړي دي، بلکې دا یې ویل چې موقت بند دي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دا موقت بندېدادې لري کې، ځکه چې په ټوله کې د اسلامي امارت یا د افغانستان عالمانو چې مثلا په هرات کې غونډه وکړه، په کابل کې غونډه وکړه، په نورو ځایونو کې غونډه وکړه، یا د نورې نړۍ پام موږ ته راوړي، دغه یو کلمه راته جوړوي، موږ باید دغه کلمې لرې کړو او دا په عالمانو په دې باندې فتوا ورکړه چې مثلا د نجونو مکتبونه دې خلاص شي. نو زموږ دا هیله ده او دا مو غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه خلاص شي، خو په هغه خلکو چې دغه چیغې وي او دغه نارې وي چې مثلا د نجونو مکتب دې خلاص شي، هغوی دا حق د چور وړه هغه نارینه اولاد هم تانه ده لېږلی، ځکه نارینه اولاد یو ځل ولېږي که نه، هغه مصرف خو دا ادا کړه. بې ځایه هغه مه کوه، چیغې مه وهه، عملاً د ټولنې په کار باندې راسه، عملاً هغه چې تا کومه وظیفه ده، ستا کوم مسؤلیت ده، تا تو کوم
ډېر مننه. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی، څه ژمنه کوي چې تاسو به لومړیتوب کومو چارو ته په پکتیا کې ورکوئ؟
بلې، پکتیا کې لومړیتوب تعلیمي وضعیت، د روغتیايي وضعیت ښه کېدو او تر څنګ یې رغنیزو پروژو ته ده. زه یو یادونه بله وکړم چې پکتیا ښاروالي ریاست توانېدلی چې پکتیا اسناسو بندي رامنځته شي، هر سیم دوکانونه هغوت جلا داینه وره کی څه پری چې ښار ښار وضعیت لا خسي دغه برخه کې نور ځان هم سره همکار دي موږ کوو یو چې پکیا رهبری دغه محترم والی صاحب توانې دلې چې د ټول ادارات ترمنځ چې همغږي رامنځته کی پرسو چې هر اداره چې بل ادارې سره په اړوند کار کې یو شراکت لري لا سره ورکی دغه برخه کې موږ کوشش کوو لکه څنګه چې یادونه وکړه رغنیزي پروژې په معیاري بڼه باندې ترسره شي تعلیمي وجهه په معیاري او د معیاري استادانو لخوا مخته وړل شي او تر څنګ یې صحیح وجهه هم ښه پیاوړی شي او هغه ډاکټران او روغتیا پالان چې هغه مثلا وړتیا ولري او واسطه به نه وي راغلي هغه دغه برخې ته راشي نورو برخو کې هم کار روان د حکومتي اډانې چې هغه څوک باید سره وسړی شي چې هغه کار وړتیا او لیاقت ولري او تر څنګ یې په امنیتي وضعیت کې وایم چې امنیتي برخه دلته خورا پیاوړې ده چونکې دا د ژوند مرکز ده دلته قلي اردو هم خورا فعاله ده همدا اوس هم قلي اردو برخه کې پخواني څومره کسندارو ټول راغوښتل شوي دي او تر څنګ یې همدا اوس قلي اردو کې د شاوخوا 800 تنو سرتیرو روزنه روان نوي سرتیرو او د نور ځوانانو جلب پروسه یعنی معنا په هر برخه کې کار روان تر څو پرې پکتیا او هیواد ته خدمت وشي.
ډیر مننه د پروګرام لمیلمنو د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ له رئیس مولوي خالق یار احمد زی د غرض د پکتیا لیکوال مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس څخه چې ولایت په ولایت پروګرام کې را سره برخه واخیستن مو د پکتیا پر وضعیت خبري وکړي. لوریدونکو هم مننه چې د پروګرام ته زنګ راووه خپلې پښتنې او نظریات را سره شریک کړل.
جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو راځه جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو راځه جانانا جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو و ونده زازیو ګورو وختانه وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راځه چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو راځه جانانا جانان یو زے وکړو د پکتیا سیلونا لخو لخو ست پکتیا ته وکړو ګډ مزلونا تار دمنی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کو